ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره د ولایت په ولایت د خبرونه قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. نوریاس نوری مو د خبرونه د امیر محمد صافی په مرسته وړاندې کوم. نن پر نورستان خبرې کوو. نورستان د افغانستان په شمال ختیځ کې پروت یو غرنه یو ځنګل لرونکی ولایت دی. له بدخشان، پنجشیر، لغمان او کونړ او د پاکستان له چترال سره پوله لري. شاوخوا 9000 کیلومتر مربع مساحت لري. د نفوسو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو ویل کېږي چې شاوخوا نیم لکه کسان پکې اوسي. مرکزی پارون دی او ولسوالی لري. وما وانت وایګل په مرکزی نورستان کې پرتی دي چې د کونل لارې ورته خلک تګ راتګ کوي. کامدیش او برګمټال په ختیځ نورستان کې پرتی دي چې د پاکستان چترال سره اوږده پوله لري او د ولسوالیو ته هم له کونل خلک تګ راتګ کوي. نورګرام، دواب او منډول په لویدیځ نورستان کې پرتی دي چې له لغمان ولایت څخه ورته لار غزیدلې ده. د نورستان خلک ځمکې کمې لري او اکثره په مالدارۍ بوخت دي. غنم، جوار، اوربش او لوبیا د ځمکو عمده حاصلات دي. په میوو کې غوزان، مرخڼۍ، انګور او زلغوزي پکې زیات دي او په دې وروستیو کې پکې ویل کېږي مڼو هم ښه نتیجه ورکړې ده. ستونزې هم ډېرې دي. اوس هم د نورستان ډېر سړکونه نه دي پاخه شوي. ویل کېږي چې تر اوسه یو کیلومتر سړک هم په نورستان کې نه دی پوخ شوی. نږدې 80% کې ښوونځي ودانۍ نه لري. که څه هم په دې وروستیو کې کلیوالي سړکونه یو څه رغول شوي او څو پلونه هم جوړ شوي دي. روغتیایي ستونزې هم پکې ډېرې دي او په دې ولایت کې یوه ټولنیزه ستونزه دا ده چې ښځې ډېر شاقه کارونه کوي. ویل کېږي د پټو، کرکیله، د کښتونو خړوبول، لو ژرنده او نور سخت کارونه اکثرا ښځې کوي. په ژمي کې هم دا ولایت له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. برف کوچونه راځي، لارې بندېږي او دغه راز ځینې نورې ستونزې هم شته. خو نورستان د راتلونکي کې د سیاحت په یو ښه مرکز د بدلېدو امکانات هم په نورستان کې ډېر دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیم را بللی دی. دغه راز د پارون د قومي شورا مشر مولوي کریم الله مو اهم میلمه دی. وروسته به ټلیفوني شمیرې هم اعلان کړو او تاسو ته به هم فرصت درکړو چې راسره تماس ونیسئ او که پوښتنه لرئ له دواړو میلمنو یې مطرح کړئ. دغه راز د افغان بي سیمه تسواتله شمیرې له لارې هم کولی شئ چې موږ ته پیغامونه راواستوئ او په پیغامونو کې هم که کومه پوښتنه لرئ مطرح کولی شئ. خو لومړی د نورستان والی حافظ عبدالقیوم او دغه راز د پارون د قومي شورا مشر مولوي کریم الله ته ښه راغلاست وایو. بله مولوي صاحب، کریم الله او حافظ عبدالقیوم، تاسو خبرونه ته ښه راغلاست. بله ډېر مننه کور ودان. حافظ صاحب، ما لنډه د نورستان پیژندنه وکړه. خدای وکړي چې هغه ارقام یا معلومات چې ورکړي مې وي هغه درست وي. که چیرې بیا هم درست نه وي تاسو کولی شئ چې اصلاح کړئ. خو په مجموع کې که راته ووایئ چې نورستان کې څه پرمختګونه شوي او اوس له څه عمده ستونزو سره مخامخ دی نورستان؟
جناب نوری صاحب، نورستان به هیواد به یو غرنی ولایت دی او په دغه ولایت کې د ټولو نه عمده ستونزې څنګه چې ټول افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی، یو د امنیت ستونزه ده چې په بعضې ولسوالیو کې برګ مټال او کامدیش لویه لار مسله ده او په بعض نورو ولسوالیو کې د امنیت ستونزه ده. او دویمه لویه ستونزه دلته د سرکونو کمبود دی چې د سرکونو په بخش کې خلک جدي ستونزې لري او د معارف په بخش کې هم د مکاتبو د کمبود، د مکاتبو د تعمیراتو د کمبود ستونزه شته دی. په مجموع کې په دې وروستیو کې ډېر لاسته راوړنې هم دولت لري چې عمده یې د کلیوالي سرکونو بیا رغول دی چې په ډېرو ولسوالیو کې اکثر کلو ته سرکونه رغول شوی دی او لالګیا یو چې کوم پاتې کلی دی هغوی ته هم سرکونه جوړ شي. د صحت په بخش کې په مختلفو ولسوالیو کې د کلینیکونو تعمیراتو باندې همدا اوس هم کار روان دی. څلور کلینیکونه تکمیل شوي دي او په آینده کال کې هم څلور کلینیکونه نور نوي جوړو او په ولایتي شفاخانه باندې همدا اوس کار روان دی. پنځه اویا فیصد تکمیل شوي دی او آینده کال به د افتتاح شاهدان یو. د معارف په بخش کې تیر کال مونږ پنځه مکتبونه د دارالعلوم ودانۍ د دارالمعلمین ودانۍ مو ودان کړل او څه کال د نورستان په تاریخ کې به یو تحول وي چې په یو کال کې څلوېښت مکتب دپاره تعمیر جوړېږي را روان کال کې او دا یو ډېر لوی تحول دی. د دې په څنګ کې د برق په بخش کې هم اکثرو کلیوالي سیمو کې د انسپی د برنامو نه او یا هم د خپل د خلکو په هلو ځلو کلیوالي برقونه جوړ شوي دي. خپل د ولایت په مرکز کې د یو میګاواټ په ظرفیت باندې برق تکمیل شو او خلک ترینه ګټه اخلي او په سورجو کې به رسمي افتتاح هم کړو. په شتیوي کلی کې یو برق چې تقریبا 360 کیلو وات په ظرفیت جوړ شوی دی هغه هم ګټې اخیستنې ته سپارل شوی. د سرکونو په بخش کې عمده کارونه چې د دولت د لاس لاندې دي د عمومي سرک د پخولو دپاره سروي او ډیزاین تکمیل شوی دی او همدا اوس تدارکاتو ته آماده دی. وزارت مالیه سره خبرې شوي دي چې دا تدارکاتو ته ورکي او د دې په څنګ کې خپل داخل د ښار کې 9 کیلومتره سرک دی چې هغه به هم پخیږي او د هغې سروي شوی دی. ډیزاین په آخري مراحلو کې دی او د دریو غربي ولسوالیو چې تر اوسه پورې مرکز سره د سرک د لارې نو نخلول شوی دواب، نورګرام او منبول د هغې د نخلولو دپاره په کوردر کې تین سرک باندې کار شروع شوی دی. دا سرک په څلور بخشونو تقسیم شوی دی. درې بخش قرارداد شوی دی، څلورم بخش هم د قرارداد لاندې دی او عملا د تین د طرف نه د سرک کار شروع شوی دی او انشاءالله تر آینده کال میزان آخر پورې کوشش کوو چې دغه سرک وصل شي.
بله حافظ صاحب، وروسته به بیا هم خبرې په وکړو. بله بیا به هم په خبرې وکړو. ډېره مننه چې په نورستان کې د پرمختګونو او د غراز د ستونزو په اړه مو رڼا واچوله. خو اوس به مولوي صاحب کریم الله ته هم وار ورکړو. مولوي صاحب، تاسو د پارون د قومي شورا مشر یاست. په نورستان کې ډېر قومونه ژوند کوي، د قومونو د یووالي لپاره څه هڅې شوي دي؟ او د ډېر غرنی ولایت دی، قومونه اکثرا د غرونو تر شا پراته دي، لارې ګودرې نشته، ده رفت آمد ډېر کم دی. د یووالي په برخه کې څه هڅې شوي دي؟
سیما ولایت دے پاغه کې نو تر دې پوری چې شرقی نورستان او غربی نورستان چې جون کې د مرکز نه فاصله زیات لري، نو دا غوی د پاره تر اوسه پوری موږ والی صاحب ته او نور و چارواکو ته همدا پیشنهادونه کړي دي چې تاسو د نورستان د ولسوالیو سره د وصلولو سرکونه راته جوړ کړئ. نو هغوی کوشش کړی دی تر دې پوری چې د کوردر سرک څنګه چې والی صاحب فرمایل هغه سي کوردر او جودا سرک چې د ولسوالی وایګل سره وصلېږي او د برګمټال سرک لا افتتاح نه دی. دغه دوه سرکونه چونکې قرارداد کې پاشوي او ځینې پاتې دي، نو موږ قوم همیشه دې کارونو کې جریان درو چې ولسوالي سره مرکز وصل شي. نو ډېر امیدونه دي او هغه چې چونکې ولایت لری پروت ولایت دی، نو هغه زمونږ تمناګانې تر اوسه مکمل په توګه پوره شوي نه دي او تقریبا اویا فیصده څه کار شوی دی انشاءالله.
د امنیت په برخه کې مخکې والی صاحب یادونه وکړه چې امنیت یو څه ستونزې بیا هم موجودې دي. په وروستیو کې قومونو یو څه نوښت کړی و چې خپله په سیمو کې د دولت له وسلوالو مخالفینو سره وغږېږي چې دوی څه غواړي، ولې سوله نه کوي. په دې برخه کې څه پرمختګ شوی؟
په دې برخه کې هم چونکې منډول ولسوالي چونکې لرې پروت دی نو هغه ساحه کې طالبان شتون لري او د امنیت ګواښونه همیشه هغه ځین راکول کېږي او دعا به پوري او دارنګې چونکې د برګمټال ولسوالي کې کله کله ستونزې پیدا کېږي نو دغه امنیت په ارتباط باندې مونږ خدشه لرو. اما په مرکز کې تر اوسه انشاءالله قوم په حکومت سره همکار دي او تر اوسه پورې څه واقعات هم نه دي راغلی او طالبان همداسې لرې پراته دي. ویدل ولسوالۍ کې همدغسې مشکلات لرو چونکې مونږ همیشه هغوی سره تماس یو چې راځې ورونه یو کینو مباحثه وکړو یو بل سره دا غو کو دا ملک جوړ کو نو خلک کله لکرا سره خبرې ومانی او کله رسته شاته شي نو داسې حال روان دی امنیت پاره باندې.
بلې ډېره مننه مولوي صاحب. وروسته به بیا هم په ټولنیزو موضوعاتو خبرې سره وکړو. والي صاحب تاسو مخکې د سړکونو یادونه وکړه څه پرمختګونه شوي دي، خو لکه څنګه چې مولوي صاحب هم ورته اشاره وکړله د شرقي او نورستان وصلول ډیر مهم دي چې د دوو سیمو میشت خلک وکولی شي چې سره وصل شي د سړکونو له لارې. که څه هم تاسو یادونه وکړه عمده ستونزه چیرې ده، ولې د ولسوالیو حداقل ترمنځ لارې نه رغول کیږي یا د هغو ډیرو د سیمو چې ډیر خلک پکې اوسي د هغوی لارې ولې نه رغول کیږي؟
ما مخکې هم درته جناب نورستان وویل چې نورستان کې کلیوالي سړکونه باندې تر ډېره حده پورې کار شوی دی او ډېرو کلیو ته سړکونه جوړ شوي دي، خو دغه عمومي لارې دي
پاخه نه دي جوړ شوي، خام جوړ شوي، خام رغول شوي. بله،
تاسو ته معلومه ده چې د بودیجه مرکزي دی، د افغانستان بودیجه مرکزي دی او تر څو پورې چې مرکز نه ورته بودیجه ځانګړې نه شي نو په دې باندې کار ناممکن دی. مونږ ډېر زیات هڅې کړې دي او څه کال اول ځل دپاره به د نورستان عمومي لاره پخېدل شروع شي او همدارنګه د غربي نورستان وصلوونکي سړک باندې کار همدا اوس شروع دی او د پپروک سړک هم سروې شوی دی چې کمدیش او برګمټال وصلوي. 25 کیلومتره د دې سروې شوې دي، هم دا اوس د ډیزاین لاندې دي او ان شاء الله امیدوار یو چې په راتلونکي کال کې په دې باندې هم کار پیل شي.
تاسو د معرف په برخه کې د ځینو ستونزو یادونه وکړه چې ډیر ښوونځي ودانۍ نه لري، دغه راز یو څه د رغول په دې برخه کې یو څه پرمختګونه هم شوي، دارالعلوم ودانۍ یادونه مو وکړه. بل په نورستان کې په زرګونو کسان ښوونځیو ته ځي، کله چې له 12 ټولګیو فارغېږي د دوی لپاره د لوړو زده کړو د امکاناتو په برخه کې کوم کار شوی دی که نه ده شوی؟ پرته له دارالعلوم نور ساینسي مضامینو کې په نور ټولنیزو مضامینو لپاره یا مسلکونو لپاره ډیر موږ په راتلونکي کې کادرونو ته ضرورت لرو او هغه هم د نورستان نه چې د نورستان استازیتوب وکړي؟
موږ درې نیمه عالي تحصیلات او ادارې لرو چې یو انسټیټیوټ دی، د حسابداري انسټیټیوټ دی او د دې په څنګ کې یو دارالمعلمین دی چې په هغې کې ساینسي او نور اجتماعي مضامین تدریسېږي او د معلمینو د اماده کولو لپاره کار کوي، او درېیمې دارالعلوم دی چې دا درې واړه تر 14 پورې دلته د زده کړې زمینه برابروي. او د دې بیا الحاقي هم شته، د دارالمعلمین 15 الحاقي دي چې په مختلفو ولسوالیو کې هغوی فعالیت کوي، او د دې په څنګ کې اول ځل دپاره به په 1990 کال کې موږ د پوهنتون د افتتاح شاهدان اوسو، او همدا اوس موږ د پوهنتون دپاره د ځمکې د تدارک په مرحله کې یو. پوهنتون منظور شوی دی او د دریو ښوونځیو دپاره د نورستان ولایت امادګي خپل اعلان کړی او ښودلی دی وزارت تحصیلات عالیه ته چې د دریو ښوونځیو دپاره موږ اماده یو چې موقت ډول باندې تعمیرات درته په اختیار کې درکړو چې د دریو ښوونځیو درسونه دلته که وزارت تحصیلات عالیه وغواړي شروع کړي، چې په هغې کې د تعلیم و تربیه ښوونځی، د اقتصاد او د شریعتو د دې لپاره مو امادګي لرلې دي، او د تحصیلات عالي وزارت له خوا نه هم ډاډ راکړل شوی دی چې په نوي کال کې به د نورستان پوهنتون عملا په کار پیل وکړي.
حافظ صاحب، د اولسو کلونو کې تر اوسه پورې پوهنتون یا د پوهنځي لپاره ودانۍ نه ده جوړې شوې، ولې ولې نورستان له پامه غورځول شوی؟
متاسفانه په دوو بخشونو کې دا مشکل و. یو خپل په مرکزی اداره کې هغه لازمه توجه چې نورستان ته پکار وو هغه نه ده شوی متاسفانه، او خپل د محلي اداراتو لخوا نه هم کېدی شي هغه شي توجه غوښتنه د مرکز نه نه شوی چې څنګه پکار وو. په تیرو دریو یا څلورو وروستیو کلونو کې چې سره د دې چې د افغانستان د دولت امکانات د پخوا په پرتله ډېر زیات محدود شوي دي، مونږ ډېر زیات د انکشاف او د پرمختګ هم د حکومتداري په بخش کې او هم نسبتا د امنیت په بخش کې او هم د انکشاف په بخش کې په دې تیرو څلورو کلونو کې ډېر زیات د انکشاف شاهدان یو.
بله مولوی صاحب، یو بل عمده ټولنیز ستونزه چې په نورستان کې د لکه څنګه چې مخکې ما لنډه یادونه وکړله، د نارینه په نسبت ښځې ډېر شاقه کارونه کوي، ولې علت څه دی؟
علت دا دی چې چونکې نورستان لري پروت ولایت دی، هلته د نارینه کارونه علاحده معلوم دي او د زنانو کارونه علاحده معلوم دي. چې چونکې
مولوی صاحب کچېرې ښځې په پټو کې کار کوي، کرکیله کې کار کوي، کښتونه خړوبوي، لو کوي، ژرنده کوي، خو له دې نه نور کوم سخت کار شته بل چې نارینه یې وکړي؟
نارینه کار لرګي راوړل دی، د واښه باندې ته انتقالول دی، مالونه غرونو ته دی، چراګانو ته وړل دی، نو دا د هغوی کارونه دي. کور کې داخلي کارونه چې دا قلبې شو دا پټې چې باندې قلبه کېږي هغه سې کارونه نارینه کوي. او پخوانه دا رواج راغلی تر اوسه پورې څه بدلون کمې بدلون یې نو چې د مخکنی کارونه ډېر تخفیف راغلی دی په زنانو باندې چې هغه هم د دولت په همکاري سره او یا د قومي مشرانو په حال ځلې دې یو حد اندازه چې 100% کې اوس تقریبا 50% کار تخفیف شوی دی تقریبا.
مولوی صاحب، زما په مخ کې د 1300 شمیرې د پیغامونه را روان دي، د افغان بیسیم له لارې ډېر د نورستان په اړه. ما مخکې یادونه وکړه چې که تاسو پیغامونه لرئ یا پوښتنه لرئ مطرح کولی شئ. یوه پوښتنه تاسو ته راجع کېږي، هغه دا ده چې حکمت الله حقپال لیکلي دي چې د زابل ولایت البته چې مخکې نورستان پخوانی نورستان کافرستان په نوم باندې یادېده، اوس خلک ټول د یوه دین پیروان دي؟
تقریبا پخوا چې مونږ هم اورېدلی دی چې دا کافرستان په نوم باندې وو، چې وروسته د امیر عبدالرحمن خان په زمانه نه اسلام چې داخل شو اسلام راغله، نو تر دې وخته پورې هغه وخت نه وروسته یو څو کال وروسته مولوی صاحب ابراهیم چې د کنټرو اوسیدونکي دی مرکز پارون او د شیخ افضل دی داسې نور شیوخو چې د هغوی په هلې ځلې باندې دا اسلام د مسلکی په توګه باندې د اهل الحدیث په نوم باندې یادېږي. اکثریت نورستان هم دغه اهل حدیث دي.
څنګه مولوی صاحب، خلک په مذهب کې کلک دي، 15 وخت لمونځونه کوي دي که څنګه؟
ان شاء الله ماشاءالله دا څه پابند دي، نه 15 وخت لمونځونه نور هم دسه خیګره کارمو کې هم دسه خیر ان شاء الله.
بله مولوی صاحب، مخکې لدې چې مخکې مینن هڅه وکړه چې تاسو سره تماس ونیسم، خو تاسو په جماعت کې وای دغه نن چې په پارون کې تاسو په جماعت کې وای، یعنی خلک ډیر راځي د جمعې د لمانځه لپاره؟
او تقریبا بس مثلا د سیده چې کلی کې یو قسم نه پاتې کیږي جمعې مانځه ته، خو عموما په مانځه کې خلک خدي ان شاء الله. دا چې څلو کې جتا یو خل نفر پنځه نفر پاتې کیږي هغه هم چې مصروف نو هغه چې جمعه ته لاره رسېدلی نه هغه شپه کې نه پابندي.
په نورستان کې په پارون کې او دغه راز ولسوالیو کې جمعتونو لپاره ودانۍ جوړې شوې دي که څنګه؟ که هماغه پخوانیو خامه ودانیو کې جمعتونه جوړ دي او خلک ورځي؟
څه ځینې ځایونو کې ځینې ساحاتو کې پخواني جمعتونه شته، خو د ریاست اوقاف لخوا نه د والي صاحب علي ځلي باندې ډېر جمعتونه جوړ شوي دي، نوي جمعتونه ښایسته جمعتونه جوړ شوي دي. اوس هم نږدې ورځو کې ریاست جمهوري نه څه نمائندگان راغلی چې په مرکز کې 2000 یا 1300 کسانو د پر یو جمعه جوړیږي، نو ته قومي خلک ته افتخارن زمو کې یو چې دی وطن لږ به شوور کړی، هغه جمعه تم ان شاء الله قریب وي شروع کیږي، اوس خو موسم هم ټیک واور راځي، نو که واور راله حمل نه به شروع شي ان شاء الله دا تمام مونږ ترا کړی شوی.
بله مولوی صاحب، وروسته به بیا هم په نور موضوعاتو خبرې سره وکړو. بله د نورستان والی حافظ صاحب، تاسو مخکې د ستونزو یادونه وکړه، د پرمختګونو یادونه مو وکړله، خو نورستان ډیر تاریخي ولایت دی، ډیر په ځنګلونو پوښل شوی دی، ښکلي منظرې لري، دغه راز ویل کیږي چې دلته یو ډیر تاریخي باغ هم پکې شته ده چې 2000 متر مربع مساحت لري، د سیلانیانو لپاره ډیر خزایونه لري چې کچېره افغانستان خدای وکړي چې امن شي او نورستان هم ورسره امن شي، یو پوتنسیال یا یو ظرفیت چې نورستان لري هغه د سیاحت په برخه کې د مخکېم تاسو یادونه وکړله، که په دې برخه کې یو څه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اوس د لیدو لپاره څه شی شته په نورستان کې چې د افغانستان دننه له نورو سیمو خلک ورشي یا له بهره ورشي، او په راتلونکي کې څه د پلان نشته د توریزم د صنعت د ودې لپاره؟
جناب نوری صاحب، اول خو د نورستان خپله د ښکلي طبیعت د سیاحت دپاره بالکل جوړ دی. د نورستان اووه ولسوالۍ دی، د هر ولسوالۍ یو خاصه جاذبه لري، په شمول د مرکز اته اداري واحدونه دي، دغه هر ساحه هر کیلومتر دی یو د بل نه خاص تفاوت لري او ډېر ښکلي جاذبه لري. دنګ دنګ غرونه دي، په ځنګلونو پوښلي غرونه دي، او په هغه کې په هر دره کې خوړونه دي، دغه خوړونه د رازي د سیندونو سره یو ځای کېږي، چپان د سیندونه دي، او د نورستان دغه ښکلی طبیعت زه فکر کوم چې د نړۍ په سطح باندې په هغه لسو لویو جاذبو اماکنو کې یو هم نورستان دی چې د نړۍ په سطح د ټولو نه جاذب او جالب ځایونه لري. د دې په څنګ کې خپل د نورستان کلتور او عنانات، تاسو ته معلومه ده، تاسو مخکې وویل چې دلته زنانه شاقه کارونه کوي، دا هم یو کلتوري پسمنظر لري یا تاریخي پسمنظر لري. اصلا د نورستان خلک مکمل 2000 کاله تقریبا 800 کاله قبل د اسلام نه او 1200 کاله وروسته د اسلام نه مختلفو قومونو سره د مختلفو دینونو او تهذیبونو سره په جنگ ول، او دغه جنگ کې مسلسل سرمایه گذاری د خلک د تاړ کړل چې دغه داخلي د ژوندۍ معیشت او تقسیم کې، ځکه چې یو قوم چې 2000 کال مسلسل د جنگ په حالت کې وي، تاسو ګورئ چې موږ 40 کال د افغانستان خلک په جنگ حالت کې وو، شتمنۍ مو کم ځای ته ورسېد، زیربناوي مو کم ځای ته ورسېد، هر څه متبا شو، نو چې یو قوم 2000 کال جنگ کوي نو د هغوی دغه مجبوریتونه، بعضي تاریخي مجبوریتونه چې دلته د نارینه او د زنانو په منځ کې دغه یو تړون غونډې وشو چې هغوی بعضي کارونه نارینه سره کومک وکړي، ولی رفته رفته دغه مسایل تر ډېر حد د پورې په نورستان کې ورک شوي دي، د زنانو شاقه کارونه ډېر زیات کم شوي دي، او یو اقتصادي پس منظر هم دی چې د نورستان خلک په اقتصادي لحاظ ډېر زیات وروسته پاتې دي، دلته اقتصادي منابع نشته دي، نو د دې د وجه نه خپل هغه اقتصادي مجبوریتونه هم دي. نو راځو د سیاحت بخش ته چې نورستان خپل هغه کلتور چې لرل چې د دې منطقې د ټولو اوسیدونکو سره یو جلا کلتور لري، حتی د نورستان خلکو اوس دغه بعضي عادتونه خپل کړل چې لاندې په فرش کې کینی ډوډۍ خوري، په خوا د نورستان خلکو په چوکۍ او په میزونو کې ډوډۍ خوړل، او تر اوسه پورې هم په کلو کې همدا رواج دی. د نورستان خلک لاندې په فرش کې نه څملي، هغوی خپل چپرکټې لري، د ټول د خوراک نو نشه، د پوشاک نو نشه، د جنگ سامان د ټول خپل محلي دلته جوړیده، د خوراک د لپاره ظروف، د پوشاک د لپاره اشیاء، د ټول خپل محلي صنعتونه. نو چون کې هغه وخت کې د اوسپنو د ویلي کول او د نور شانو د لپاره دلته امکانات نو ظروف ټول سنگي او چوبي دي، د کانو نه د ډبرو نه به ظروف جوړول د لرګو نه به ظروف جوړول د خپل دغه د ټول شیان خپل هم یو جاذبه دي او خپل د موقعیتونه چونکی هغه وخت کې په جنگونو کې دغه خلک اخته نو هغه کلی د هر کلیج کم دی یو سنگر حیثیت لرل نو د دې د وجه نه هغوی په اوارو کې نه دي جوړ کړي دغه کلی خپل په غرونو کې دي او دا خپل یو جاذبه دی چې په غرونو کې په ډېرو سختو ځایونو کې کلی جوړ کړي د هغې دپاره یو یا دوه لارې وي د هغې نه اخواته نور بل لاره نه وي نو د نورستان هر سیمه ته چې څوک سفر وکړي هغه یو خاص جاذبه لري
د تاریخي باغ په ارتباط حافظه د تاریخي باغ په
باغ
بله
دغه باغ د اندر باغ په نوم باندې یادیږي اوس هم په همدغه نوم باندې خلک یادوي دغه باغ د خلکو له خوا نه د منطقې د خلکو له خوا نه تر اوسه پورې د تجاوزونو نه ساتل شوی دی د باغ ځمکه غصب شوې نه ده او دغه باغ حدودا 1500 جریب مساحت لري چې د لپاره د 4.5 کیلومتر لري ساحې نه په غرونو کې غرونه توګل شوی دی قبل د میلاد نه د غرونه توګل شوی دی په غرونو کې ورته ویالې جوړ کړي دي او خپل په دې باغ کې دننه ډیر زیات قدیمی آثار دي چې هغه آثار هم د عصر حجري دي کوم وخت چې انسانانو ډبرې توګل د هغه وخت آثار دي چې په هغه کې ډیر د شراب او زیونه دي چې په خوا د نورستان خلکو د اسلام نه مخکې چون هغه باغ ډیر زیات انګور لري نو هغه مغل ته به شراب جوړول او دغه شراب به په دې ډبرینو لوخو کې چې ډیر لوی کمرونو کې د زیونه تاکل شوی دي البته دوی دغه شراب محفوظول او بیا په مراسمو کې خلک براوتل مختلف مراسم به لرل او په مغه مراسمو کې به دا استعمالول حتی تاریخي روایتونو کې راځي چې د هند راجا او مهاراجاګانو به د دې علاقې نه شراب وړل د دې لپاره چې دغه شراب ډیر یو ناب شراب مختلف جاذبه لري نورستان کلته نورستان کې
بل افسه په همدې کې تمکیه تاسو مخکې د سیاحت په برخه کې ډیرو لرغونو ځایونو یادونه وکړه په نورستان کې ډیر لرغونی صنعت د پلاس لاسي کارونه هم شوی دروازې کلکې ډیر لرغون تاریخ لري هلته داسې راپور نه موږ درلوده چې ډیر دغه استل شوی دی او له هواده بهر قاچاق شوی دی همداسې ده
متاسفانه د دې جنگونو په ورځو شپو کې چې د خاصتا د جهاد نه وروسته دور د طالبانو په دور کې د خلکو د فقر نه په استفادې باندې د بعضي ګاونډي هیوادونو قاچاقبرانو په ډیر کم بیه باندې اکثره غ تاریخي آثار چې د خلکو په کورونو کې وو هغه اخیستي دي او بعضي د ګاونډیانو شخصي کورونو ته بعضي ملي موزیمونو ته د هغوی تللي دي خو بیا هم اوس موږ روان کال الحمدلله د نورستان د موزیم چې یو ډیر لوی موزیم دی او د افغانستان په سطح د ټول نه لوی موزیم دی د هغه ډیزاین تکمیل شوی دی او په پسرلی کې به د هغه لپاره ځمکه خاص شوی او په پسرلی کې به په هغه باندې کار پیل کیږي چې د خپل تقریبا د 100 میلیون افغانۍ په شاوخوا باندې به د موزیم جوړیږي او په دې کې به د نورستان کښته آثار د خلکو په کورونو کې دي ډیر زیات خلک دا طلب آماده دي او باج دغه نو دولت به خریداري وکړي دغه آثار به موږ په دغه موزیم کې خوندي کړو
بله مننه حافظ همدا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو ټول د ازادي رادیو اوریدونکو د افغانستان په ګوډ ګوډ کې د خبرونه اوري زه وینم چې ډیر پیغامونه د 1300 میلی لارې روان دي په ډیرو کې پوښتنه شوې دي که دغه پوښتنه لاندې در سره یاداش کړئ او لاندې ځوابونه ورکړئ حسن له هلمند لیکلی چې آیا په نورستان کې کوکنار کرل کیږي فضل کریم له پکتیا لیکلی چې آیا داعش په نورستان کې فعال دی ولی الله رحیمی له خوست لیکلی چې راکړه ورکړه په نورستان کې په افغانیو کېږي که په نورو آثارو او یو بل اوریدونکي لیکلی چې نورستان کې څو ژبې دي بله حافظ
مهرباني جناب نوري صاحب د کوکنار په مورید کې به وایم چې خوشبختانه نورستان کې اوس کوکنار صفر دی. په دوو کلو کې پخوا کرل کېده د نورستان د نورګرام په ولسوالۍ کې فضل د خدای هغه بالکل صفر شوی دی او نشته دی. او د داعش په مورید کې هم درته ویلی شم چې خوشبختانه د نورستان د قومونو او د نورستان د علما کرامو په هلو ځلو باندې د دې فتنې مخه نیول شوې ده او د داعش په نورستان کې فعلا حضور نه لري. او د خوست نه یو ورور لیکلی و چې راکړه ورکړه د نورستان په مرکز کې خوشبختانه راکړه ورکړه ټول په افغانیو دی او په بعضو ولسوالیو کې چې خاصتا د پاکستان سره سرحد لري کې د شوی په ولسوالیو کې بعضې ستونزې وي راکړې ورکړې کلدار هم هلته استعمالیږي خو خپله د نورستان په مرکز کې ټول په افغانیو باندې راکړې ورکړې.
او د ژبو په اړه باندې مې یو اوریدونکي پوښتنه کړې وه.
په نورستان کې نورستاني ژبې یو بل ته ورته والی لري، لهجې دي خو پنځه عمده ژبې دي چې څلور ژبې یو د بل سره بالکل زیات ورته والی لري او داسې یو ژبه لږ زیات مشکله ده. نو عموما د نورستانیانو خپله ټول مجموعه پنځه ژبې دي.
بلې ډېره مننه مولوي صاحب. حافظ صاحب د قومونو د هڅو یا ستاینه وکړه چې په د قومونو په مرسته په نورستان کې داعش حضور نه لري، تاسو څه هڅې کړې دي؟ او دغه د ژبو په ارتباط باندې په نورستان کې خو ډېرې ژبې شته، تاسو چې کله عمده غونډې جوړوئ په کومه ژبه خبرې کوئ؟ په پښتو که په دري باندې غږېږي؟
په نورستان کې عموما قومونه په خپل کلیو کې شورا لري، بیا عمومي په منطقه سطحه باندې عمومي شورا ده او دغه شورا چې را جمع کیږي د یو بل خبرې نه هم پوهیږي. مثالا د وایګلیانو ژبه پارو خلک پوهیږي، کانتوایانو ژبه باندې پوهیږي، وایګلیانو د کانتوایانو ژبه ورته
ټول په خپلو ژبو خبرې کوي
پوهیږي. خو او هلته په خپل یو بل سره یو بل ژبه باندې پوهیږي تقریبا
خبرې
یو شپته فیصده. او چې عمومي غونډه کوون په هغه کې بیا چې صرف د پارو خلک کې په پارو ژبه باندې غوي کې عمومي په پښتو ژبه باندې خبره کوو.
ډېر ښه. مخکې حافظ صاحب ولی صاحب یادونه وکړه چې قومونو ډېر ښه رول لوبولی دی د امنیت په ټینګښت کې. په تېره بیا د داعش د اسلامي دولت ډله چې یو بهرنۍ ډله لري او د افغانستان په ولسونو کې ځای نه لري، اکثرا په ډېرو سیمو کې دا رټل شوې ده، تاسو په څه ډول باندې د دغې ډلې د حضور مخه نیولې په نورستان کې قومي مشرانو دغه راز دیني عالمانو؟
قومی مشران چونکې طالبان چې کوم ساحې ته ورغلي دي هغه فساد نه پرته بل څه نه دي جوړ کړی، نو په دې اساس باندې شورا متحد دي او بیا په ووري کې د غرونو ته مارونه خلق کېږي، آخري سرحدونو ته چراګاګانو ته ځي، هلته هم خلق موظف کړی او خپل هلته راپور که څوک راځي طالبان پیدا کېږي، هغه خبرې شورا ته رسول کېږي، شورا هغه مخنیوی کوي که د خبرو د لار نه جوړېږي، هغوی سره کینې خبرې کوي که جنګ د لار نه جوړېږي، همداسې دا منطقه په امن باندې ساتل شوې تر اوسه پورې.
بلې، خدای وکړي چې د افغانستان په نورو سیمو کې هم همدغسې یو استرکچر یا یو شبکه جوړوي، ځکه چې په سیمو کې اوسېدونکي پوهیږي چې دلته څوک پردی راغلی دی. ډېره مننه. موږ نن په نورستان ولایت باندې خبرې کوو او اوس به هم د ټلیفوني شمیرو هم اعلان کړم چې تاسو هم کولی شئ چې که د نورستان په اړه پوښتنه لرئ له د نورستان له والي حافظ عبدالقیوم او دغه راز د پارون د قومي شورا له مشر مولوي کریم الله څخه مطرح کړئ چې زموږ میلمانه دي. په داخلي شمیرو کولی شئ چې ټلیفون تماس را سره ټینګ کړئ 99920350 دغه راز بله شمیره ده 00 00 8 22 و 55 او په نړیوال شمیرې هم 00420211240501 کولای شي چې اړیکه سره ټینګ کړئ. خو یو یادونه کوم چې نوې لدی پروګرام سره یوځای شوی وي، موږ په ډیرو ستونزو وغږیدلو، په ډیرو موضوعاتو مو خبرې وکړلې، ښایي ځینې پوښتنې مو تکراري وي، او که چیرې مو پروګرام اورېدلی وي نو لطفا هغه پوښتنه وکړئ چې تر اوسه پورې نه ده شوې او لنډ که پوښتنه وکړئ، ډیر به مو منندوی یو. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم، یوه موضوع چې په نورستان کې مطرح کیږي، تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځمکه کمه ده او اکثرا کورونه په غرونو په لمنو کې جوړ شوي دي، په ډیر پخوانی لرغونی دودیز شکل باندې تر اوسه پورې خلک ځي او بجیږوي، یا مثلا په مختلف په ژمي کې بالخصوص لارې اکثرا بندې وي. اوس موږ د ښاري تمدن پر لور باندې ځو، دغه خلک چې په غرو رغونو کې اوسي په ډېر سختو شرایطو کې ژوند کوي، هلته لارې نشته، موټر نشي ورتلی، موټر سایکلونه یا نور وسایل هلته نشي تللی. دا خلک آیا کوم پلان لري د ښاري پراختیا لپاره چې په راتلونکي کې له غرونو راکوز کړي او کوچني ښارګوټي ورته جوړ کړي؟
جناب نوری صاحب، زما په نظر باندې د دې په ځای چې دغه خلک ښارونو کې میشتو یا ښاریکو، هغوی ته موږ سهولتونه برابرو چې کلي کې بعضې ښاري سهولتونه ورته برابر شي. د نورستان تقریبا 90% خلک هغه ابتدایي برق نه مستفید دي، او دا ټول هغه عادي برقونه دي چې په کلو کې هغوی د هغې نه استفاده کوي. اگر ډېر قوي برقونه نه دي، صرف د رڼا دپاره هغوی اکثر ترې نه استفاده کوي. موږ کوشش کوو چې دغه برق نور هم وده وکړي او قوي برقونه د هغوی کلو ته ورسیږي، چې د تسخین دپاره هم هغوی د هغې نه کار واخلي، او د ځنګلات چې هغوی د ژمی کې د ګرمایش په خاطر باندې وهي، د هغې نه هم پابندي ولګي. او دویم، اکثر کلو ته موږ کوشش کوو چې سړکونه خپل په هماغه غرونو کې ورته ورسوو، چې هغه سهولتونه د سړکونو هغوی ته هماغلته جوړ شي. دغه ساحې چې کوم دي، خپل یو تاریخي ارزښت لري، او د هغه ځایونو خوشي کول او د هغې نه د خلکو مکمل وتل به د خپل د دې هغه تاریخي ارزښتونه لمنځه یوسي.
حافظ صاحب، زما هدف دا نه و چې تاسو ټول خلک راکوز کړي او ښاري کړي. هدف دا و چې په راتلونکي کې خو موږ د ښاري تمدن پر لور باندې روان یو، نورستان هم یوه ورځ باید د همدغه تمدن څخه برخمن شي. اکثرا په دغسې ستراتیژیکو په ډېرو سختو سیمو کې ختل په ژمي کې ډېر سخت وي، د ښځو د نارینهو په تېره بیا د زړو لپاره ډېر ګران وي. لارې او ګودرې خو هم تاسو هغه د یادونه وکړه چې ډېر سخت دي په ژمي کې په تېره بیا. دا کېدای شي چې مثلا د تاریخي آثارو په توګه باندې حفظ کړئ، وی ساتئ او حفظ مراقبت یې وکئ، او وکولی شي دغه پروسه په یو شکل باندې پیل شي بالاخره، او ځي کې باید یو کوچني ښارګوټي جوړ شي، یا په ولسوالیو کې چې په هواره کې خلک ژوند کوي، د هغو لپاره تاسو یادونه وکړه چې هغه لومړني امکانات برابر کړئ.
جناب نوری صاحب، دغه پروژې چې تاسو کنه یادونه وکړه، دا یو کافي امکاناتو ته اړتیا لري، او په دغه وخت کې د افغانستان امکانات تر دې حد نه دي چې د هغه خلکو دغه شتمنۍ هلته خریداري شي او په ځای وساتل شي. اوس خلک د هغوی نه د کورونو په حیث استفاده کوي او کلی په حیث استفاده کوي، او دومره امکانات نه دولت لري نه خپل خلک لري چې دغه شیان دولت ته وسپاري او د هغوی نه تاریخي ارزښتونو په حیث باندې ساتنه وشي او خلک بل ځایونو ته انتقال شي. په مرور د زمان باندې کیدی شي دغه کار وشي، او اوس دپاره د دولت د امکاناتو ته په کتلو باندې دغه کار تر ډېره حده پورې ممکن نه برېښي.
ډېره مننه. بلې قدرمنو اوریدونکو، پر نورستان خبرې کوو، مخکې مو د ټلیفون شمیرې اعلان کړلې، تاسو کولی شئ چې موږ سره تماس ونیسئ او لنډه پوښتنه د نورستان لوالي حافظ عبدالقیوم او دغه راز د پارون د قومي شورا له مشر مولوي کریم الله څخه مطرح کړئ. تاسو لپاره فرصت دی، لطفا لنډ خبرې وکړئ، پوښتنه مو لنډه مطرح کړئ. په ډېرو موضوعاتو باندې مو رڼا اچولې ده، لطفا له تکراري پوښتنو څخه مخه ونیسئ، د تکراري پوښتنو. یو اوریدونکی دی، زموږ تخنیکي همکار شریک کوي، بلې مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ او له کوم ځای ټلیفون کړی دی.
السلام سلامونه نیومه نوری صاحب تاسو ته او محترم ولی صاحب ته او محترم قومي مشر مولوي صاحب ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. سلام نظر او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. لکم زم ټلیفون کړی او پوښتنه مهرباني.
هلال افتاب یم د تل په سر مې د خوښ نړۍ کني ولی د غوانم چې دی ولی صاحب نه یو څو لنډ پوښتنه مطرح کما واقعیا چې ډیر کو د پوری معلومات وړاندې تل نو احسان پات صاحب باندې او ډیر جالب معلومات مونږ لپاره ډیر دی
وړو دي. افتاب صاحب کلند وغږی تاسو هم ډیر بخوي چې زکه چې نور اوریدونکو ته فرصت ورکړو مهرباني.
بل سما د سما د مختلف ولی صاحب نه پښتنه دا د چې د حکومت پر اس کې دی الته اداري او د حکومت ډول څنګه روان دی په اداراتو کې څومره اصلاحات رامنځته شوی دي او څومره د فساد مخه نیول شوی ده. او بل پښتنه مې هم دا د چلت مدني او سیاسي فعالیتونه سره ول دي ځوانانو په برخه کې څومره کار شوی ده د خځو په برخه باندې هدي ډیر وغږی دی او د محترم قومي مشر مولوي صاحب مې یو پښتنه دا د چلت فرهنګي بهیرونه سره ول دي او د قومي جوړښتونه ډول ددونه دي الته کوم ډول نوړه ددونه دي او کوم ډول نوي ددونه دي چې دوی په هغې دپاره کار کړی رامنځته شوی دي. په دې برخه کې لږ معلومات ول
ډېر مننه. حافظ صاحب تاسو پوښتنې واورېدي مهرباني.
د خوښ نه د ورور د پوښتنې د جواب په حیث به ووایم چې الحمدلله حکومتداري په نورستان کې ورځ تر بلې ښه کېږي او ستاسو د معلوماتو په خاطر به ووایم چې هغه انکشافي پلانونه او طرحې چې د نورستان ولایت ادارات یې وړاندې کوي تقریبا 80% کې هغه تطبیقیږي. موږ هغه پلانونه جوړو چې د افغانستان بودیجې ته په کتلو باندې چې نورستان ته هغوی څومره بودیجه تخصیص شوي د نورستان یو د هغه ولایتونو نه دي چې بهترین پلانونه جوړوي او ښه تطبیقوي. او تیر کال په شپږنوین کې نورستان هغه ولایت چې د ټولو نه زیات انکشافي بودیجه تطبیق کړو. نو دا په دې باندې دلالت کوي چې حکومتداري دلته ښه دی، کارونه آسان شوي دي، د فساد مخنیوي شوي او مدني او سیاسي فعالینو ته هم کاملا دلته زمينه برابر ده چې هر څوک په دغه بخشونو کې فعالیت کول غواړي ولایت ورسره همکاري کوي، زمينه ورته برابروي او هر هغه انتقاد چې سالم انتقاد وي او د ادارې د جوړښت لپاره او د بهبود لپاره وي هغه په ورین تندې مني.
بل مولوي صاحب کریم الله یو پوښتنه تاسو ته هم راځي و. مولوي صاحب
هغه چې د قومونو ترمنځ د دوه کسان ترمنځ چې کوم شخړه پیدا کیږي اول کلی کم کلی کې چې یو موضوع پیدا شي هغه کلیواله کیږي حالای کې نه حالیږي بیا عمومي شورا ته وړاندې کیږي. هغه عمومي شورا چې په مختلفو کلیو په سطح باندې هغوی فیصله کوي کوونه شي بیا بیجا شدگان چې کوم مرکز کې اوسېږي هغوی موږ سره همکاري کوي دا شخړه دا موضوع حلولو کوشش کوو که نه شو آخر بیا حکومت ته وړاندې کوو.
بله ډېر مننه.
دې توګه باندې موضوع حلیږي.
بله مولوي صاحب مننه. حافظ صاحب یو پوښتنه شوې ده همدا اوس چې وایي دیني عالمان په مرموز ډول په نورستان کې شهیدان شوي دي او اورېدونکي لیکلي چې د هغو د عملونو د نیولو لپاره کوم اقدام شوی دی که نه ده شوی او تر شاید څه انګېزې پرتې دي ولې دیني عالمان وژل کیږي؟ بلې حافظ
عالم هم په مرموز ډول باندې نه دی شهید شوی او د دې ورو دغه معلومات ناقص دی تر اوسه پورې. تقریبا شپږ وو علما د 2014 نه مخکې د طالبانو له خوا نه شهیدان شوي دي او دا غوښته وروسته د یو دینی عالم په مرموز ډول باندې په هیڅ ځای کې نه دی شهید شوی او دغه معلومات ناقص دي.
بله یو بل اوریدونکی هم راخلو ډیر مننه. ځان راو پیژنې او که لنډه پوښتنه مطرح کړئ مهرباني. وعلیکم السلام. څوک او لکم زم ټلیفون کړی دی؟
زه طلال جان اندو پکتیان.
له پکتیان ټلیفون کړی څه پوښتنه لري؟
له ولی صاحب څخه دا پوښتنه ده چې په خپل ولایت کې څومره دیني مدارس او درو حفاظونه فعال کړی دي؟
بله پوښتنه مو اوریدل شو. حافظ صاحب که څه هم مخې تاسو رڼا پرې واچوله دار العلوم او دغه راز ځینې نورې د معرف برخه کې دی که په دې برخه کې د اوریدونکو ته لنډ معلومات ورکړئ.
د هغه خلک چې خپل غواړي چې دینی مدارس فعال کړي هغه آزاد دي او هغه طرز العمل چې وزارت معرف ورته ټاکلی دی د هغې مطابق هغه فعالیت کولی شي او خپل د دولت له خوا نه شپاړس دینی مدارس په نورستان کې فعال دي چې دغې کې زموږ ماشومان زده کړې کوي دین زده کړي.
بلې یو بل اورېدونکی هم د مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ. ولایت په ولایت پروګرام د نورستان باندې خبرې کوو او لنډه پوښتنه کې مطرح کړئ. مهرباني.
بلې سلام علیکم.
بلې وعلیکم السلام. مهرباني.
درګل خیاط ما د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ کوي له ځان
خیاط صاحب خبروندې ښه راغلاست. پوښتنه مو مطرح کړئ.
مولوی صاحب او علي صاحب نن دا پوښتنه ده چې تاسو په نورستان کې د مېوینې لپاره کوم کار مشخص کړی دی او په راتلونکي کې کوم پلانونه ورته نیولي دي؟
بله ډېر مننه حافظ صاحب. د معلولینو لپاره څه شوي دي په نورستان کې؟
یو خو د دولت هغه پروګرام دی چې دولت معلولینو ته یو خاص امتیاز ورکوي هغه په هماغه ډول باندې چې دولت ورته منلی هغه ورته ادا کېږي او د دې په څنګ کې مونږ کوشش کوو چې تقریبا په دې تیر کال کې هم 2000 حرفوي کورسونه د دغه خلکو لپاره چې معلولیت لري د هغوی لپاره هم دایر کړي چې هغوی یو مستقل ابرومندانه د ژوند خاوند شي نو د هغوی لپاره مختلف وختونو کې مختلف حرفي زده کولو زمینه برابروي.
بله یو بل اورېدونکی هم راخلو. د ولایت په ولایت پروګرام د نورستان باندې خبرې کوو. مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ او لنډه پوښتنه مو که د نورستان له والي نه غواړئ مطرح کړئ او یا د پرونی قومي شورا له مشر مولوي کریم الله څخه. مهرباني. وعلیکم السلام. ازادي راډیو ده. مهرباني.
زه د تاسو مېلمنو ته سلام وایم. د باد له سلامه د ما غوښتنه دا ده چې د نورستان د ښایسته ځنګلونه او جنغوزای لری که نه لری دا یو پښتنه او بل دغه ښایسته ونه خو به څوک ظالمان خو به نه وي په پاکستان خو به نه خرڅوي دا بل پښتنه. بل پښتنه مې دا ده چې د تاسو تکړه مسیحې نه غری درکړي وو چې اخلاق اخلاق دي چې دا هغه کامیاب دي نه دي کامیاب هغه خرج راوړي هغه شای خو د ټول افغانستان د پاره کار دي چې افغانستان خلک غریب دي هر غریب دا هغه شای په کار دي چې دغه قیامت جگ ده چې دا تاسو ولې
بله ډېر مننه. آواز مو هم ډېر لوړ و کور ودان ډېر خصاف واورېدل شو. بلې ولی صاحب دغه یو موضوع رښتیا هم چې موږ نه یو څه هېره شوه د ځنګلونو موضوع و د ځنګلونو د وهل او قاچاق موضوع و چې د افغانستان په تېر بیا هلمند او دغه ختیځو ولایتونو کې دغه ډېر زیات دی.
بله جناب نورست خوشبختانه خوشبختانه د نورستان د هغه قومي تړونونه او د علما کرامو مسلسل وازونه د حکومت توجه د دې زمينه برابر کړې دي چې یو د نن لرګي د نورستان گاونډي هیواد ته نه پچات کیږي او نه څوک پټ کوي او د خلکو ضرورتونو لپاره چې یو ډېر سور ژمی لري دلته د هغې دپاره خلک د سوخت دپاره د جنګلونو نه استفاده کوي او خپل کورونو جوړولو دپاره او د خرڅ دپاره او د تجارت په موخو باندې قطعا د نورستان ځنګلات نه وهل کېږي او په قومي تړونونو باندې او د حکومت په توجه باندې دا ساتل کېږي. او په نورستان کې خپله کافي جلغوزي هم شته دي او خوشبختانه د هغه جلغوزونه هم په ښه ډول باندې استفاده کېږي او د کوم وخت نه چې د هوایي دهلیزونه د جراتما ولسمشر په خاص ابتکار باندې شروع شو د جلغوزو قیمت زیات شو نو دلته د خلکو په اقتصاد کې هم ډېر مهم رول لوبولی دی.
د جلغوزو په ارتباط مو وویل چې دغه دهلیز چې اوس مستقیما له چین سره وصل شو د هوا له لارې د لومړي ځل لپاره څو ټنه جلغوزي هم انتقال شول. ولسمشر وویل چې له دې وروسته به خلک د هماغو سیمو چې جلغوزي ونې پکې ډېرې دي خپل جلغوزي راټولوي او مستقیما به یې خریدار ته انتقالیږي. یعنی په دې معنا چې مخکې به په قاچاقي ډول باندې پاکستان ته انتقالېدل او په ډېر کم په دې کې ډېرې ستونزې وي. آیا فکر کوئ چې له دې وروسته کېدای شي داسې یو میکانیزم تاسو ورته هلته جوړ کړئ چې دوی په دې پوه شي چې جلغوزي سره راټول کړي او یوه له سمې لارې کابل ته یا له هغه ځایه بیا نورو بهر ته ولېږدول شي؟
بله جناب نوري صاحب مونږ کوشش کوو چې خپله په نورستان کې
د جلغوزو د پروسس یو فابریکه جوړه کو او خوشبختانه په خو به دغه جلغوزي تقریبا 500 کلدارو باندې په پاکستان کې خرڅید. ابل ورځ می د یو دکان اعلان ولید چې یو کیلو جلغوزي 6000 کلداري خودلیو د دې په معنا ده چې پاکستان ته نه ځي، پاکستان ته د پاکستان په ځای مستقیما موږ د دنیا سره کاروبار کوو او جلغوزو قیمت هغه څوک چې اخلي هغه په جګ اخلي، نو په پاکستان کې جلغوزو کمبود دي چې هغه شپږ کلدار ته قیمت ساتلی. دا دلته د خلکو په اقتصاد باندې ډیر مهم رول لوبولې دی او د خلکو اقتصاد په دې کې ډیر پیاوړی شوی.
بله مولوی صاحب، پښتنې ډیر دي، ډیر اوریدونکو ټلیفونونه کوي، د افغان بي سي ماته سواتل شمیرې لارې هم خلک ډیر پیغامونه راستوي، خو متاسفانه چې ډیر وخت نه لرو. له مولوی صاحب د پارون د قومي شورا مشر مولوی کریم الله څخه مننه کوو. بله حافظ صاحب، فقط یو پښتنه یا یو پیغام که تاسو لری غواړئ، ډیر کم وخت لرو، یو په آخر کې یو دوه درې دقیقې د نورستاني وسندره به هم اوریدونکو ته خبره کړو، که تاسو یو لنډ پیغام لري.
جناب نوری صاحب، زما پیغام به دا وي چې الحمدلله د نورستان عمومي لار کاملا امن ده او د افغانستان ټولو خلکو ته دعوت ورکوو چې هغوی راشي د نورستان د ښکلا نه، د نورستان د طبیعت نه خوند واخلي، هم د نورستان د خلکو د اقتصاد په پیاوړتیا کې مرسته وکړي او هم د دې په ځای چې په خارجي هیوادونو کې سیاحت کوي نورستان ته راشي او کوشش کوو چې هغه لازم سهولتونه چې د سیاحانو دپاره او د چکر وهونکو دپاره لازم دی هغه ورته برابر.
ډیره مننه کور مو ودان د نورستان والی حافظ عبدالقیوم او د غراز د پارون د قومي شورا مشر مولوی کریم الله. له تاسو ټولو اوریدونکو هم ډیره مننه چې د افغان بي سي ماته سواتل شمیرې لارې مو پیغامونه راواستول. پیغامونه زیخ زیاتی خو ټول نشو لوستلی، او له تاسو هم مننه چې د ټلیفون لارې موږ سره تماس ونیو، او له نورو هم بخښنه غواړو چې وی نشو کولی چې په دې پروګرام کې برخه واخلي. موږ د ولایت په ولایت د پروګرامونو په سلسله کې تل هڅه کوو چې د افغانستان څلور دېرش ولایتونه در وپیژنو، په ستونزو خبرې وکړو، پر مشکلاتو یې خبرې وکړو، او د یو ولایت نه د نورو ولایتونو وګړي خبر شي. او اوس به هم د نورستان په ویار یو نورستاني سندره واورو. په بل خبرونه کې بدخشان در پیژنو، را سره اوسئ. Let's go.